په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په خبري کډای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وزیر اعظم دائین د سرغړونې تور پورې کړي. سبا په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه کیږي او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک پړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 16 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د آئین د خلاف ورزي او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي. د پاکستان آئین وای چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروسته باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلی غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري، نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 16 په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه به د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 3 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویب پاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین د مارچ په 16 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او دغې شراکت داران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي او د دې له لارې به 8000 کسانو ته روزګارونه ورکول کیږي. نوموړي دا هم وویل چې له دې منصوبې سره به پاکستان او په تېره بیا بلوچستان ته 100 کاله ګټوي. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریکوډک منصوبه د 2010 کال راهیسې د بلوچستان حکومت لخوا د تیتیان کاپر د کیست په لړ کې د انکار کولو په سر ادرول شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د سویس یوې ادارې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حشیر د مارچ په 16 مشال ریډیو ته وویل چې د آی ایف آر سی په نوم یو بنسټ ژمنه کړې وه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې دا چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پورې کوي او په جنوب کې په مهم ساحلي ښار ماریوپول په کوڅو کې خونړۍ او جګړو زور اغستی دی. ولسمشر زیلنسکی د مارچ په 16 سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي زیاته کړې چې د په اند بغیر له مذاکراتو دا جنگ نشي ختمولی. ولسمشر زیلنسکی دا هم ویل چې که د مذاکراتو لپاره د هڅې ناکامې شوې نو دا به دریم نړیوال جنگ وي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې او اوکراین استازي په مهمو معاملو یوې معاهدې ته نږدې دي او هیله لري چې په دې شخړه کې به زر یو اور بند شي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مولانی سیج ملوارد دل پروانه خبرونه کې وريدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک په اړه د اسمبلی غونډه د مارچ پر 15 رابدلې ده. اپوزیشن سپیکر او هم وزیر اعظم د آئین په سرغړونه تورن کړي. بلخوا سرله سبا د پاکستان د پارلیمان ودانۍ دننه د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي. په دې دواړو موضوعاتو معلومات درکو. پرون بیا په پیښور کې څېړنکارانو او پوهانو په مباحثه کې د بنو د پښتون قومي جرګې پر اعلامیې د عملی کار غوښتنه وکړه.
د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار سره جوړول. ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لري.
او د ماشومانو د حقونو فعالان کلیوي خپل حکومت د سبي په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو جوړولو غوښتنه کوي. نو بل پلو په دغه اړه د ولس بې خبري یوه ستونزه بولي.
خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی. د یقینو کې چاته دا پته نشته دی چې کومو دولسو ضلعو کې یونټي جوړې دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اور نئے موضوع ترازو چې د وزیر اعظم پر ضد اپوزیشن د آدم اعتماد تحریک ته د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون د هیواد وزیر اعظم پر ضد آدم اعتماد تحریک پاړه د ایوان غونډه د روان مارچ میاشت پر 15مه وبدله. بیګا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د سپیکر لخوا د اسمبلی غونډه په آئین کې د ټاکل شوي مودې دننه د نه راغوښتو له امله پر نوموړي او هم پر وزیر اعظم عمران خان د آئین د سرغړونې تورونه پورې کړل. هلته وزیر اعظم بیا هم پرون په یوه وینا کې یو وار بیا هوډ خوله چې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک به له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال گوهر مسید داسې راته راکړ.
پرون بلاول بوټو زرداری په خپل خبری کانفرنس کې دا خبره کړې و چې دوی چې کم د تحریک عدم اعتماد لپاره قرارداد موشن جمع کړی و هغه په 8 مارچ باندې و او د هغه مقصد د آئین تر فالاندې دغه دی چې په 14 ورځو کې دننه به د قومي اسمبلی غونډه راغوښتل کیږي. خو په 14 ورځو کې نه راغوښتل شوله. په دې بنیاد باندې وزیر اعظم او خاص کر د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د آئین خلاف ورزي کړې ده. په دې بنیاد باندې به پیپلز پارټۍ د دوی خلاف د وزیر اعظم او د سپیکر خلاف به سپریم کورټ ته ځي. او پرون ملکن په یوه ولسي جلسې کې عمران خان یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو باندې ټکونه کړي دي او خاص کر هغه چې دی وایي چې دوی سپیکي آئین وتلي دي او د اپوزیشن سره ولاړ دي. په عدم اعتماد کې به د اپوزیشن سره دوی ولاړ دي. هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو واپس راشي واپس چې څوک راشي هغه به معاف تما کنه وي چې کم کسان زمونږ خلاف زیده هغوی خلاف به دوی کاروایی کوي. او په دې اړه باندې تحریک انصاف هغه کسانو ته شوکز نوټسونه هم جاری کړي دي. درېمه خبره مهمه ده چې نن یو صدارت آرډیننس په تحت باندې د هغه کسانو خلاف سپریم کورټ ته یو ریفرنس را لګل شوی دی. نن پکې جمع شو اوس لک سات مخ کې او په دې اړه باندې سپریم کورټ ته صدارت ریفرنس کې دغه غوښتنه کړې ده چې کم کسان زمونږ د پارټۍ زمونږ نه وتلي دي یا وزي د عمران خان خلاف دي نو د هغې خلاف دوی سوالونه پوښتنه کوي چې آیا د یوې پارټۍ په ټیکټ باندې جیت شوی کس هغه بل ورځ په عدم اعتماد کې د هغې پارټۍ خلاف تلی شي او که نه شي تلی.
له اسلام آباد زمونږ خبریال گوهر مسیدو هلته په اسمبلی کې چې پرون سپیکر د عدم اعتماد تحریک لپاره کومه غونډه را بدلې ده نیټه خولې ده چې مارچ 15مه ته په دغه اړه د حکومت او بیا د اپوزیشن ګوندونو د پرونیو بیانونو او دا هم چې نن په دغه اړه سپریم کورټ ته هم یو ریفرنس ورلیګل شوی دی د حکومت لخوا. پر دغه موضوعاتو مو معلومات واوریدل او په دغه اړه چې نور تازه څه پیښیږي په اسلام آباد کې نو موږ به د نن ورځې په اوږدو کې تاسو ته تازه معلومات درکو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو سبا د مارچ پر 2مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي په دې غونډه کې به د اسلامي هیوادونو خارجه وزیران د امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ننګونو د فلسطین او کشمیر پر موضوعاتو خبرې کوي. که څه هم د پاکستان سرکاري رسنیو په غونډه کې د افغانستان پر موضوع د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي همکارۍ سازمان په ویب پاڼه لیکل شوي چې دا به تر هغې غونډې وروسته چې 13 ډسمبر د افغانستان د حالاتو په اړه جوړه شوې وه یوه بله مهمه ناسته وي. تفصیل نوریاس نوریا کوي.
اسلامی همکاریو کنفرانس سازمان یا او آئی سی په خپل ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 24مه غونډه کې چې د مارچ له 22مې تر 23مې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آئی سی دا غونډه د تیر کال په ډسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوق العاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو ترڅنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2023 کال د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نور مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغه پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه.
درنا پلور
او دی کی کوم دی پرائمری سکولونو پاتا ډیر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول کی کوم دی هغه ډیر کم دی.
سې ته په پانا چې موږ ویری موږ وی چې الله خیر روان راوونه لویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ ستراتیجی ذات دی او نی کال مين کې موږ کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی زلو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اردوونکو پرون مازیګر په پیښور کې د بنو د پښتون قومي جرګې په اړه غونډه وشوه. دا غونډه مفکورې نومې یوې غیر دولتي ادارې جوړه کړې وه چې پکې ګډونوالو د بنو جرګې د غوښتنو او لاسته راوړنو په اړه تفصیلي خبرې وکړې. دوی په جرګه کې د شو غوښتنو په لړ کې د یوې تګلارې پر جوړولو ټینګار وکړ. پښتون قومي جرګه د مارچ پر 11مه په بنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند بدلی وه چې د مارچ پر 14مه د یوې اعلامیې په خپرېدو ختمه شوه. تفصیل غلام غوث را کوي.
د علمی او سیړنیزې غیر دولتي ادارې مبکورې د سوري لاندې په بنو کې په ترسره شوي پښتون قومي جرګه باندې مباحثه ترسره شوه چې پکې پوهانو، لیکوالانو، سیاستوالو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه واخیستله. د مباحثه پر مهال د باچا خان مرکز د سیړنو د سنگ مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د پښتنو د جرګو په تاریخي حیثیت او لاسته راوړنو خبري وکړه او زیاته یې کړه.
دا خبره ده چې آیا جرګې لاسته راوړل بایللي خو نشو ورته ویلې، لاسته راوړنه ویلې شو. دنیا تاریخ را واخلې، هغه جنگونو هم ډکته جنگونه او یې حل د پاره خلکینی هم یو بل سره. آیا سیاسي مسله جرګې حل کړې هم دا کنه؟ لکه دې جواب به کو په ګډه باندې په شریکه باندې په دې باندې بحث کو.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سنگ استاد ډاکټر درویش اپریدی د بنو د جرګې د اعلامیې د بیلابیلو غوښتنو پر رڼا کې وویل چې د جرګې د دغه غوښتنو پر رڼا کې یو کوټلی تګلارې جوړ شي.
هغه غوښتنې څنګه موږ په ځای کولې شو؟ کم قسم سیاست پکو، په کم ډګر به زموږ کم استراتیجی وي؟ مثال خبره زموږ داسې ځنې غوښتنې به وي په دې کې چې دا غېده پر خاص د قانون سازی ضرورت نه وی بلکې امکان لري چې مونږ جوډیشری د یو ډګر سیاسي ډګر یا د یو مبارزې د ډګر په هیڅ باندې وکړو او خپل غوښتنې هلته یو سو او ترلاسه کړو. بیا مثال خبره د دې جرګې د غوښتنو په رڼا کې سیمینار را جوړول، کانفرنسونه را جوړول، پبلیک ریلیز را جوړول یا خپل نمائندګانو ته سفارشات وړاندې کول، ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه مونږ په بین الاقوام پورې اړه لرو، لکه څنګه مروت صاحب ذکر وکړلو چې د افغانستان کې د جمهوریت نو دی کې د بین الاقوام چې کوم غټ قوتونه دي د هغوی غټ رول دی پکې. البته زمونږ چغه زمونږ ملاتړ دا به هم یو رول لوبوي.
د مباحثې یو بل ګډونوال مولانا خانزیب په خپله وینا کې د بنو جرګه د پښتنو د بیلابیلو ستونزو د هواری لپاره یو ګټوره جرګه وبلله.
او دا ټولې خبرې چې په دې وانو جرګو کې مشترکه وي نو هغه دا و چې ډیر په پر امن توګه د عدم تشدد او د سیاست د لارې د دې غوښتنه ده. نو دا د پښتنو د قومي شعور د پخوالي علامت هم دی. کله و داسې جرګې راغونډې شي نو څوک پکې دباونه کوي، څوک یې ملکونه ورانو، څوک یې دا کو، څوک یې دا کو، خدا خبرې په دې کې نه وي. چې کوم ازغن تار په ډیورن کرخه باندې راخ شوی دی نو دغه پریکړلیک کې چې کوم دی دا پړومبي ځل باندې دا خبره ښکاره کړی شوله چې په ازغن تار باندې پښتانه خپه دي، ژوند جواک چې کوم دی د دی مات شو، د دی اقتصادي لارې د مینځ نه لاړې.
د مزدور کسان پارټۍ استازي عادل کامریډ وویل چې په باچا خان مرکز پېښور کې د ترسره شوی جرګې وروستو د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې چې د اشنغر په جرګه کې کومه یوه کمیټي جوړه شوې وه نو د بنو د جرګې په اړه د هغه کمیټۍ سره څه مشاورت نه و شوې.
لکه بیا محمود خان چکزه صاحب دا یو باغې کیو وي چې دا جرګه د هغه دوه جرګو تسلسل دی. نو بیا کوم سټیرینګ کمیټي چې جوړه شوې وه دا هغه کردار څه شو؟ چې څلورم کوم پوینټ دی دی ورکړی دی په دې کې چې دا جرګه به یو کونسل جوړوي او هغه بل لاندې بیا ضلعي کونسل جوړوي. نو اوس خدا ذکر پکې نه شوی چې دا کونسل به جوړی څوک، دا پکې مهم سوال نه دی.
د مباحثې په پای کې ځوانان هم د بنو د جرګې او د روانې تګلارې په اړه ځینې پوښتنې وکړې او د بحث ګډونوال ورته د ځوابونو ورکولو هڅه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو مبارزان له حکومت غوښتنه کوي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه یا چایلډ پروټیکشن یونټس جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په یوازې 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د مبارزین زیاتوي چې حکومت دی د جوړو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم کار وکړي. بلخو حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره هلې ځلې کوي، خو په خبره چې د دوی زیاته توجه له ماشومانو سره د یوې بدې پیښې کېدو نه وړاندې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات کول دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټي یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولسته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یو شو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخله تر دې د ما پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوې وي، هو لکه د حکومت پرایورټی مسله هم وي، د فاندنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه درې ورځې په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته، خلکو ته اوسه پورې پویا اویرنس نشته دی، یونټي چرته دی، ته یقینو کې چا ته دا پته نشته دی چې کوم دولس ضلعو کې یونټي جوړې دي.
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیونه روپو بودیجې منظوري وروستو یې دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کواډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بنیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړي دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول. خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیې ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقونو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی، دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورې، دم د چیر پروټیکشن چې دا بلو بزی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ډسټریکټ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړې دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو دوی ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر چې نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، څنګه بیا اوسې ریسورس کمی وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر آگا شی دوجی نظر مونگا دیر کے سنے چیزی بتا ایچ آر پروٹیکشن یونٹ پر نہ موجود گئے کی رپورٹ بچے نے تم آگے دوجی نے کمزوری شوے گئے.
وقار احمد زیاد اکراچ دا خوندیتوب مرکزونو جوڑے دو ترسنگ باید حکومت دا ماشومانو پا تشدد کی ککڑو کسانو تا سزاگانی ورکول هم یقینی کری. خود خیبر پختونخوا پا اسمبلی کی دا ماشومانو دا خوندیتوب دا زانگڑی کمیٹے او دا واکمن تحریک انصاف گند غڑی عائشہ بانو مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ډیر زر په قبایلی ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې د هغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا هغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوري هغه خو کورټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او که هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې کولی شو. نو په هغه باندې زمونږ اویرنس پلان، پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی، کمیونټی انټریکشن، سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2020 کال د اپریل په 13 په خپل رپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 2800 پیښې ثبت شوې دي. دغه سي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو 1340 پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238 او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د مارچ پر 13 د پېښور د پښتخري تانې پولیسو په سپینه وړۍ رینګ روډ سیمه کې د پا
پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقي په بندر چاپو وهله. په دې محفل کې ناس کسان تور پورې کوي چې پولیس د موسیقي د بندر ته بیل کمی اطلاع ورننوتی ول او هلته د ځینو کسانو د وهلو تر څنګ د موسیقي آلات هم مات کړي دي. بلخوا پولیسو د تورونو رد کړي او ویلي چې د موسیقي په محفل چاپا د سیمې د خلکو په شکایت وهلې و. په عین وخت کې د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره بد چلن کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقي پر یو محفل د پیښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقي آلات چې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دعوا وکړه چې د بیشتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننه وتو چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکې نارې وی چغې وی پکې چې الله اکبر او ډایرکټ پس دا باجی ما چې ما تول شروع شول او خلق وال شروع شول افرا تفری جوړ شو. صرف پولیسو پولیس چې مونږ کله او قتل نو ټول په ورته کې مونږ اول وی ریدو چې یاره بل څوک چې خو چې اون قتل اسې چوبه کې مخ کې او نور پولیس یاره پولیس به بس دیرش پنځه دیرش کسان بوي سره په لاس کې ډنډیم وي ټوپک یېم په لاسونو کې وي په ډنډو یې موال کول او په ټوپکو یې موال کول او اسیم خلق وال اسامانونه یې مات کړل او غونډولې خلکو نه موبایل نه نو افراتفری جوړه شو خلکو منډې جوړې کړې او بس داغې نه بعد بیا د واده والا چې کم دلها او وسره څلور پنځه کسان او وسره دا د کرن خان سره میوزیشنز وو هغه
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاري چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناستو هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستي د یوې دروازې نه د پښتخرې تانی اس اچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډېر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان دعوه وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل محلي والا او د علاقې والا ډېر مشتعل موږ ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکارانو ته څوک سوونه وایي دی له ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دغه کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره زموږ سره کار نه دی لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي دغه ځای نه راوستي دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابند دی نشته دی خو که اوس د دې موسیقۍ د وجه نه لکه دی دننه دی لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلي اولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ راځي چې تاسو راشي هیلپ وکړئ چې د اواز لګون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام وکړو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډیر زیات ډسټرب وو دغه د وجه نه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو تندرو وډلو لخوا هنرمندان وجل شوي زورول شوي او په ځینو مواردو کې د خپل سیمو په پریښودو مجبور کړل شوی دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیه مشر راشد خان وایي چې له تیرو څو میاشتو نه د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوي.
د کرن خان دا واقعي چې دا غټه واقعي ده او مشهور ډېر مشهور فنکار دی اوس داسې ګرفتار شو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو سم دی. موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوه کې خپل دا شوګانو ته دي ته وایي چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسهیل دی لکه موږ دا پروګرام جوړ کړو چیرې د وزیر اعلی مشیر سره به سسس کبه دی میټینګ کړو موږ ورته دا چیرې دا قسمه دغه د پنځه تر پولیس طرف اف ډیز موږ تانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځان یو نړۍ ټول نه دا د کوش یا کدا نه سمېږي موږ په ضلع په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوین بهر جنو کم ځای کې تنظیم دی دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمېر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
د
پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلی چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزی کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې. هلته وزیر اعظم عمران خان پرون په ملکنډ کې ویلي چې مخالفه ګوندونه بعد د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک پړه غونډه رابللې ده. سباله په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د او آی سي د بهرنیو چارو د شورا د 47مې غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو له کینیډایي ادارې بیرک ګولډ سره د ریکوډیک کان منصوبې د بیا پیلولو په اړه معاهده لاسلیک کړې ده. د خزانې وزیر شوکت ترین پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې بیرک او دغې شراکت داران به په دې منصوبه $10 اربع خرچ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د سویس یوې موسسې ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کووید-19 وایرس وهلو ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعالوي. په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وړاندې په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د مذاکراتو لپاره یو وار بیا غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې ولسمشر زیلنسکی او نور کسان په مسکو د جنگي جرمونو کولو تورونه پوري کوي.
د مشال ریډیو لړ خبرونه مو اوریدل. سبب بل موضوع په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نن شپږمه ورځ ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د روانې جګړې ختمولو لپاره ورسره خبرې وکړي. په عین وخت کې ملګري ملتونه وایي لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنگي جنایتونو تورن کړی دی. زیلنسکی پرون یکشنبه له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسیدلی. زیلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیا او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دی هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی دی اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا پین سویا پورر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمې بجې له احمد شاه اعظمي اورېدلی شي.
اوریدونکو، یو شمېر هنرمندان چې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال به یې د نوروز لمانځلې په محفلونو کې سندرې ویلې، وایي په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ورته ډېره سخته ده. دوی له طالبانو غواړي چې هر ډول هنر ته درناوی ولري او ټول اجتماعي او نور ارزښتونه ومني. طالبانو د افغان هنرمندانو د دې غوښتنې په اړه د ازادۍ ریډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت موسیقي د اسلام خلاف بدلی او خلکو ته ویلي چې وای نوري. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوي کال له پیلېدو له ګوړاندې په ټوله لیوالتیا او خوښۍ ویلې وه، خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره به یې پر مخ د هنر دروازه تړل کیږي او مجبوري کې بچي له افغانستان کډه شي. سیف الرحمن سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمه ییزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم پوهنځي فارغ دی او شپاړس کاله کېږي چې هنر ته یې مخه کړې. سیف الرحمن تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندرې ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وایي د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلی ښه احساس نه لرم، ستړی او ناهیله یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې لمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن عام نه دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
دا ځوان هنرمند چې نسبتاً په یوه سنتي کورنۍ کې زېږېدلی له سلو زیاتې سندرې ویلي، د نورو هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سیف الرحمن که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې، او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل یې مات شوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اوریدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونو لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فاروخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغېزمن کړي، خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوخت چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نه کېدل.
زه فکر نه کوم چې سږ کال به لکه د نورو په څېر نه وي. زه پوهېږم چې په ډېرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښ یې وساتو.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپله رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د کامو له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو، ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي.
له هنر، موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې له خپل هنر لرې شوی، بلکې تیرو وو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډېر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول درته ووایم، داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګانې یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوږده ریښه او تړاو لري. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له هنر او موسیقي او د افغانستان له تاریخي ورځو سره دا ډول چلند کوي، بلکې هغه مهال چې په لومړي ځل واکمن شول موسیقي اورېدل یې بند کړل، دنجونو پر مخی خوانزی و ترل او آن دا افغانستان دا تاریخ یو لرغونی صفایی چی دا بودا پر مخ پرانسته و دا چانکونو پر مرمیو ویجار نکره.
زمان دا خبریال رپورتو چی وای افغان هنرمندان دا وقت لحی واده دا گنش میر وطلی دی سده و تو پا حال کی دی و دی چه پداسی حال که چه نوی کال پیل شوه نو روز راغلی دوی خواهشی نی دی چه دازل نوی کال پا مناسبت سندری و نشوه ویلی او سم دا شمالی افغان پا غگ چه دیا دا استاد شاولی زوی دی پا کانادا که او سی دا سندر آورو شال ریډیو خبرونه د اردوونکو تاسو په کې شمالي افغان په سندر ووري دا اوس راځو بلې موضوع ته نن د مارچ 28 د نسلی تعصب د خاتمه د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي ملګرو ملتونو روان کال ویلي د نسلی تعصب د لمنځه وړلو لپاره اوازونه او عملی ګامونه باید پورته شي دا په تاسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د نسلی تعصب پر اساس د زور زیاتی تفریق او کرکې پیښې ډېرې شوې دي پاکستان د نسلی تعصب د لمنځ وړلو نړیوال دستاویز هم لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي د پاکستان حکومت په دغه اړه د خپلو ژمنو په پوره کولو کې اکثر پاتې راغلی دی. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د نسلي تعصب لمنځه وړلو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په 28 نمانځل کیږي. دا هغه ورځ ده چې کله په کال 1968 کې د سویلي افریقا په شارپویل کې پولیسو د توکم پالنې د قوانینو د منظورې پر ضد په سولیزه مظاهره چانو ډزې وکړې او 98 کسان یې وژل. د ملګرو ملتونو د سوري لاندې روان کال دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د نسلي تعصب پر اساس د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. په امریکا کې میشت خبریال او شنونکي جهانگیر خټک وایي چې په امریکا کې د نسلي تعصب پر ضد یو ډېر لوی تحریک چلیدلی دی. نوموړی وایي د کال 1950 او 60 په لسیزو کې په امریکا کې په سکولونو کې د تور او سپین پر اساس د تفریق پر ضد سپریم کورټ ته ډېرې لوی مقدمې وړاندې شوې او د نسلي تعصب پر ضد آوازونه راپورته شو. د نوموړي په وینا په کال 1963 کې د مارټن لوتر کینګ په مشرۍ 2.5 لک خلکو د نسلي تعصب پر ضد د واشنگتن په لور لاریون وکړ چې ورپسې په قوانینو کې بدلون راغی او د نسل پر اساس تعصب یو جرم وګرځېد. جهانگیر خټک نور وایي.
جارج فلوید چې کم په پولیس ته لاسه یو تور پوست خپل ژوند بیلاله، هغه څومره لویه دلته کې مسله تیره جوړه شوې وه او تر نن پورې هغه واقع ذکر هر چرته کیږي لګیا دی. همدغه شان ته نور هم ډیر واقعات شوي دي. نو ځکه سیاسي توګه وایي دا نن هم یو ډیر لویه مسله ده، خو ورسره دا ضرور ده چې په امریکا کې یو لوی کوشش او یو هڅه هم روانه ده چې کم ښکاری. زه دا خو نه وایم چې دا چې کم نسلی تعصب دی دا به مکمل توګه به ختم شي، ځکه چې دا یو سوچ دی، خو دا ضرور ده چې د دې مخنیوي لپاره چې کم خلک دي چې کم عام ولس دي هغه کې اوس ډېر زیات لکه آگاهی راغلی دا.
پاکستان د نسلی تعصب لمنځه وړلو نړیوال کنونشن لاسلیک کړی دی، خو د بشري حقوقو فعالان وایي چې پاکستان د مذهبي او نسلی لګکیو د حقوقو خوندي کولو لپاره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې داسې پالیسۍ جوړیږي چې یوې خاص طبقې ته ګټه رسوي او دغلته د میشتو قانونو حقونه د خپل لاندې کوي. نوموړی زیاتوي
پاکستان کې چې کوم نظام دی هغه کې د آبادۍ په لحاظ سره پنجاب ټولنه غټه صوبه ده او د پنجاب چې کوم رولینګ الیټ ده هغه د ملک رولینګ الیټ هم ده. پاکستان کې ډېر قومونه دي، پښتانه دي، بلوچ دي، سندیان دي، سرایکیان دي، خو د دې قومونو سټیک په دې نظام کې هغه عمر نه ده چې څونه د پنجاب د رولینګ الیټ ده. د دې وجه نه چې به کومې پالیسۍ د ریاست وي یا د پالیسیو په نتیجه کې چې کوم نقصان به پښتنو ته، بلوچو ته، سندیانو ته، نورو قومونو ته مخکې رسېدلی دی اوس رسېږي، نو هغې ته دونه توجه نه ده ورکړی شوې. تر څو پورې چې دا نظام انکلوسیو نه او ریپرزنټیټیو نه تر هغه وخته پورې دا چې کوم مشکلات ملک ته پیښتي ټول قومونو ته ورپیښتي حل کېدل ګرانه ده.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هیواد ټول وګړي یو شان حقونه لري او ټولو ته د ژوند، روزګار او بیان د ازادۍ حقونه ورکړل شوي دي، خو د نسل پر اساس د زور زیاتی او تعصب لمنځه وړلو لپاره څه ځانګړې قانون سازي نه ده شوې. د قانوني چارو پوه او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې د پاکستان په میډیا او مطبوعاتو کې په ډیرو موقعو د پښتنو تصویر سم نه وړاندې کیږي چې د نسل پر اساس د تعصب تاثر پیدا کوي، خو د مخنیوي لپاره قانون نشته دی.
په پاکستان کې د نسل په بنیاد باندې د څه خاص قوانین نه دي جوړ شوي، خو صرف آئین کې دا ویلي دي چې د قانون مخې ته به هر سړی چې دی نو دا برابري اکویلیټی اف سټیزن ده او ڈسکریمینیشن بنے کی گی. جنرل سے عام غنتے کے لفظ استعمال کرے دے جباقی کی ارس راضی جیرا دیر ویل بی نو ڈسکریمینیشن، خوخکارا دا نسل پا بنیاد باندی کچر تا ڈسکریمینیشن کی گی نو پا دی بارک کی آئین خاموش تے ہو دا دو وقت ضرورت تے چی پا آئین کی دغس یو ترمیم ہوشی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان د کال 2000 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې خځې، مذهبي اقلیتونه او د بشری حقوقو فعالان په دوامدار توګه د تشدد تفریق او زور زیاتی سره مخ کیږي. حکومت په دغه جرمونو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو او د ولس په حقونو خوندي کولو کې اکثر پاتې راغلی دی. بلخو حکومت وایي چې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره یو شمیر قوانین منظور کړي دي او په ټولو صوبو کې د بشري حقونو د دفاع ادارې قوي کړي دي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي ته سارو تونا دي هر خاطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اردن کوم مشال رادیو د خیبر ضلع د بازار زخخیل اوسیدونکو د دوی لپاره د شناختی کارت جوړولو ادارې نادرا د دفتر نشتون یو لوی ستونزه بولی. د دوی په خبره سیمه ته د تحصیل درجه ورکیدلو باوجود د دوی غریب خلک په تیره خزه شناختی کارډونه نه لري او له وجهې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لمرستو محروم دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمه منتخب استازي وایي حکومت د اوس لپاره بازار زخخیلو ته د نادرا موبایل ډلې یا ټیمونه لیږي چې خلکو ته شناختی کارډونه جوړ کړي. د فرهاد شینواری په رپورت کې تفصیل ورو.
د خیبر ضلع لری پرتی سیمې بازار زخخیل وګړي وایي چې هلته د نادرا دفتر نشته او مېرمنې شناختی کارت جوړولو لپاره لنډې کوتل نادرا دفتر ته ورځي خو هلته بیروبار زیات دی او کار یې نه کیږي. دوی وایي اوس بازار زخخیلو ته د تحصیل درجه ورکړل شوې او په کار ده هلته یو بیل نادرا دفتر پرانستل شي. د زخخیلو یو جنرال کونسلر عطاالله پردی مشال ریډیو ته وایي چې په زرګونه مېرمنې د شناختی کارډ د نه لرلو له وجې د صحت کارډ او یو شمېر نورو نړیوالو امدادي ادارو مرستو نه محروم دي.
تقریباً 700 روپے جانا پیکاس کرے یا لگے گی.
د خیبر ضلع د اوسل پنځمې حلقې د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریدی وایي چې موږ هلته موبایل وین یا د نادرا ګرځنده ټیمونه ورلیږلي او په ځینې کلیو کې د خلکو ضرورت پوره کړی.
اوس هم په موقع باندې ما یو وین ورلګلی دی تقریبا د 16 ورځو لپاره مې لګلی دی او هغه چې کوم دی کنه هلته خپل کاروي چالو کړی اوس هم چې کوم دی کنه هلته کار پې روان دی چې یا داسې اوڑکه فرنچائز یا آفس آلتا کولاو کو چکم پیر آغا آفس آلتا نکولاو گی نو آقے پر آبا انشاءاللہ مونگ ہر میاش یا میاش دو بعد انشاءاللہ مونگ با چکم دے کنا دا آغا دا کم وین دے آغا با انشاءاللہ مونگ لے گوی خیر اسرا.
بازار زخخیل د لنډی کوتل بازار نه په خواو شا 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې. یو اندازې مطابق آبادی 2000 نفوس نه هم پورته شوي. د بازار زخخیل اوسیدونکو وایي چې دوی هلته اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او دغه سیمه ترې پاکه کړې او اوس په کار ده چې هلته پرمختیایي کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سازونه سنزیرونه پر پختونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یولس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
د سوات په سیلانۍ سیمه میادم کې د روزنۍ کلتوري میله پرون د مارچ پر شلمه پای ته ورسېده. د میلې په اخرنۍ ورځ د سیمې د سندرغاړو لپاره د ټنګ ټکور محفل جوړ شوی چې ځایي خلکو سیلانیانو دلچسپي پکې واغېسته. د بیادام اوسېدونکي په دغه سیمه کې د کلتوري میلې له جوړېدو خوښتي وایي چې په ترڅ کې دوی ته د روزګار موقع په لاس ورغلې. د میلې جوړونکو وویل چې د دوی هدف په سوات کې د سیلګرۍ ترڅنګ ځایي هنرونو ته وده ورکول وو. د نیاز احمد خان رپورټ چې په یوه سندره پیلېږي.
سوات مدین درې د دنګ غرونو په لمن کې د زلین د جامع لخوا جوړ کړی شوی درې ورځنی کلتوري میلې په اخره ورځ د پیښور او بیلابیلو سیمو سندرغاړو سندرې وویلې چې پکې اتن هم شامل وو.
جاړی کسو خان دی پکې اوسي د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي او پښتونخوا د تل آباد وی سایلا ګلونو سندرغاړي پکې اوسي.
د موسیقۍ د محفل کوربه د پښتو ډرامو هنرمند ارشد حسین وو. دوی په دغه مهال مشاهده ډېر ویل چې داسې کلتوري میلو سره که یو اړخته شرکت کوونکو ته خوشحالي ملاویږي نو بلخوا د پښتنو کلتور هم برسېره کېږي.
انسان نعوذ بالله خپل مذهب بدلولی شي، خپل وطن بدلولی شي، خپل گاونډي بدلولی شي، خو خپل کلتوري چې کومه په جنګلو دغه نشي بدلولی. زه پښتون یم، بیا چې موږ پښتونولۍ خبره کوو او د خپل کلتور خبره کوو نو دا صرف ټکی نه دی، په دې باندې 15000 کال زموږ مشرانو عمل کړی دی، ګامونه پی اغست دي او دغه شانې تربیه کړې ده زمونږه. څنګه موږ خو اوجره جمعات پاس یو کنه، نو دغه تربیه زمونږه شوې ده چې زمونږه ناسته ولاړه بسی، زمونږه جامه صدا، زمونږه جبه صدا، زمونږه موسیقي صدا، زمونږه ادب صدا، زمونږه تلان سوکو، زمونږه تاریخ صدا. نو هغه خو امن دی، هغه ورولې ده، ملمستیا ده، یو بل سره یو ځای کېدل دی، کلتور مونږ یو ځای کوي.
کلتوري میلې کې د ماشومان لپاره ټالونه او د خوند اغستو نور شیان هم دګې درې ول چې ورته ماشومان ډېر خوشاله ول. د میادم کلي خیر آباد پکلن شوال چې په ګنډې چر کې چکر لګولو ته په انتظار ولاړ دی وای
کتا خیر آباد ته راغلی یم، دلته کې خو رانه مو دلته کې نشینو ته ختم او مزاری بکی و سندری بکی و خیسی کولی و فوگانی کولی و سڑی کولی چلو اور دیر خوشحال شما انا نگی دسکل چوٹی و دیتولی والا دوخت رالا.
کلتوری میلے تابعا کون کے مشر دسکوات زندلی لوگو محکمی مشر کاشیب پرحان وائی چی میادم سیما چی دا بحرین مرکزی سڑک شن کلی ناصرف اتک کلیمیٹر خائستہ علاقہ دا خورتا دا سیلانینو تک دیر کم شوی و دوی حسا کڑی چی میادم یو زبدیا سیلانینو تک پندخ
دا یو سیاحتی مقام دا او پورا پاکستان نا تاسو راتلای شي دا کولاین جوړ کوي شي دلته د هلته مهمان نوازی جوړ کوي شي. هغه نه علاوه یو مقصد دا غو دا لوکل خلک پروموټ کول دلته اوس کوش کې به انتها ټیلنت دا دلته په ثقافت کې په لطیفه کې به انتها ټیلنت دا او یقینا تاسو په لوبو کې هم وکړل او تاسو دلته په سټیج باندې هم دا پرفارمنس ګوري چې سوات خلک کې سورا ټیلنت دا او ټیلنت لګیا دا پورا دنیا ته ښکارا کوي.
کلتوری میلہ کے پاخیر اور سندرغاڑو خط تودے سندر اویلے چورتا ورغلی سیدانیان و گڑا گانی ہم اکڑے پتاوا مال میلے کے لوبو کے برخا غفتن کو لوباڑتا انامنا اور شلونا ہم ورکر فل. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاندے ہیلے
پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه